د طالبانو جګپوري چارواکي او د امریکا استازي د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه نن خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووزي. دا خبره دواړو لورو تایید کړي او ویلي دي چې نننۍ خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل په کندوز کې ځان وژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي. د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره په ګډه د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ولسمشر جو بایدن روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلپینی خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ویلي. انګلا مرکل چې د جرمني د صدراعظم په توګه د کار موده پای ته رسېدلې نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري او د روسیې حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 946 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یو شپه ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کار خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نور کوفتونو ته مخه کړی ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابروو.
دا چې په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بستر شي مواد په قطه شي اما کوم هغه رواني مشکلات جدیده په دفتر قطه کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کړو چې په خانه تر راغلم تداوین وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړ کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړ کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډرامه واوري.
روپۍ مې درکړي دي چې موږ کوم نه وړي دومره ځان باندې ما چوا.
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر ټول غرازه موټر نه درکوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. کله یوې خوا په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه فشارونه ډېر سوي نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. له دې بزګرو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د 2 کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور سوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د تعلیم مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت یو بزګر امان الله او ننګرهار ولایت یو ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کرخو مونږ تام معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامد زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو پیور دی بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه عرضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکې به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور سو ښیي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسیږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازینۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګرم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې وروره دغه ستاسې اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لار کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې ځینې تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خلک دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځینې رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې دخیلي کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي دي، سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونی دی چې هغې کې مونږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني چې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس ریخته شوی دی ور نږدې دی سره کړی. بل هغه بد ملګري باید مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کېږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډکو.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل یې دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولې او زیرمه کړې دي، خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کري، ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تېرېدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت 28 کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر 2 کلن کښت وروسته یې سږکال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی، خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پتاتی یا کچالو کرلی دی. کچالو که څه هم لږ خراب دی خو د کوکنارو تر کښت ښه دی او موږ ته ډېره ګټه را رسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په دوو دریو وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډېر شوي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کري، ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په ناشو وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابروو انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوه فصله تریا ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د درېیم فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي. دا بیا چا ویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بستري کوي او د نشې پرې خودلو ته اړ کوي، خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرې خودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي، او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي؟ په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پریښودلو حالت ویلی سو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړي چې لاړ شه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کېږي. او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړن لري، مثلا چرس مریض دی، د چرس مریض هېڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري، د په کور کې باید تداوي شي. فامیلی د احساسات نه کار اخلي، د عقل نه کار نه اخلي، ته باید بستر شه. دا نور هم مشکل ورته پیدا کېږي. یو چرس مریض چې مثلا یو پوډر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي، دا دغه نه نور منفي برخوردونه، منفي رفتارونه دغه نه بیرته اخلي.
په زور د نشې پرېښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي؟
دا مریض چې آماده نه ده په زوره تنبیه کړی دی بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د موادو ترک د موادو نه فامیل په یادیږي، هغه مشکلاتو په یادیږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني، هغه نه دوی میو دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتوي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. نو د دې لپاره په زوره تداوي، خصوصا دغه مریضان چې نور زمینوي مشکلات هم لري، اجتماعي مشکلات لري، زمینوي امراض لري، یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري، پښتورګي تکلیف لري او مواد هم مسکي، دا باید اول قلبي تداوي باید وشي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراض ته متوجه نه په زور بستري، چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلفي. بل د معتادینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري 80% تداوي مریض پورې اړه لري، 20% دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره، ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه په زور یې نتیجه نه ورکوي. مریض چې کله مثلا بل معاینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي، ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامه ته مراجعه ورکړي. تعقیبي برنامه په دې معنا کوم ستاندردونه چې دي، یعنې مجموعا په یو کال کې د بستري چې دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي، دلته یو چیک لیست د غور نه سوالونه کوي، دغه ټول د ژوند خول عمل د ټول ارزیابي کېږي. هغه وخت د تعقیبي برنامه ته مریض لري چې د ذهنن آماده وي، کله چې د په زوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري، د په زوره راوړی یو فاصله یو خلا ایجادېږي. یو خطر دی چې هیڅ کور ته لاړ نه شي، یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي. په دې سبب چې د اوغدمن ده هغه تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري، ولا چې چرته لازم وو د ژوند مهارتونه د تداوي مهارتونه هغه د صحیح جلساتو کې اشتراک نه ده کړی، نو په دې اساس په زوره تداوي نتیجه ښه نه ده.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باسي، تا خبره څومره سمه ده؟
خپل احتیاط یو مریضی ده، مثلا یو نفر ملاریا یو نفر مورقی او ته لرګی ورو پسې بوخله د کور نه وباسي، د څومره نا امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زه ګورم مریض مې دی نشم ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکړي زما ورزونه وکړي د کور نه مشړي. کله چې کور نه شړي د یو مقدار د مواد زیاتیږي، مثلا که یو ګرام مشک یو نیم ګرام دوه ګرام کې چې چانس د وفات چانس د اووردوز یا د حد تحمل د وجود نه زیات شکل او مرګ امکانات دي. بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل لاندې راځي، کله چې د کور نه وژړي بل څه خو دته ځای نه ورکړي، د مجبور پول لاندې لاړ شي، پول لاندې چې لاړ شي دی بل دنیا ته ځي، هم ذهن د دې متاثرې کېږي، هم د دې هغه برخورد متاثرې کېږي، او هم نور منفي تجربې د احتیاط په باره کې نور خلکو نه اخلي چې د تداوي نور هم پیچلی کوي. نو په دې سبب باندې د یو مریض په شکل سره باید داسې برخورد وشي چې د هغه تخنیکي ټیم ته یا هغه مسلکي کسانو ته د تداوي لپاره ویسي، نه د کور نه وشړي. حتی دا چون په زوره تداوي ده، ډېر ناوړه پایله لري، ډېر خطرناک پایله لري، او مریض تداوي منفي اغېزې کوي.
په زور د نشې پرېښودلو زیانونه کوم دي؟
اول جسمي زیانونه دي. ګوره کله چې دا مواد استفاده کوي، خصوصا هغه روغ دي کسان چې دغه مخدره مواد او مقدار زیات او زیات مواد څکي، که چېرې په جیک دوز سره په زوره مریض بستر شي، امکان د دې لري چې ډېر درد نه مریض مړ شي. بل زمینوي امراض مثلا تور زیړی ولري، سپین زیړی ولري، اچ آی وی ولري، که چېرې دفتن په زوره بستر شي جسمي نګانه ته به تاوانونه ورسي. بل هغه رواني بودې ده، په مریض چې بستر شي ام جسمن ام روانن باید سره کار وشي، او په مخدره موادو کې یوازینی شی چې ډېر مؤثر او مثمر ده د دې ذهن ته تغییر ورکول، ذهنن تداوي ته اماده کول ده. نو کله چې دا په زوره بستر شي مواد به قطه شي، اما کوم هغه رواني مشکلات چې دي ده په دفتن قطه کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي، او نور هم کېدای شي د تجدید شي. بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې، په دې معنا چې د باندې څوک خبر نه وي چې دا معتاد ده، شفاخانې ته لاړ شي وي ولا چې دغه د فامیل لاړم په زور بستر کړم، نور خلک هم راباندې خبر شو. دا هم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداوي شي هغه شي تر کلونو پورې دا له هرې نه وځي، چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن پاتې کېږي. د مریضانو تداوي یو مسلسي شکل لري، په یو ځله د مسلس کې هغه تخنیکي ټیم د ډاکتران دي او نور روانشناسان دي، په یو ځله مسلس کې خپل مریض ده، په یو ځله کې خپل فامیل ده. بال دین چې د کورته لاړ شي او د شفاخانې نه بستر شي دا درې واړه زولې د مسله دا باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري که چېرې په زوره بستر شي به مخکې ولې د مریض عدم همکاري ده چې مریض درست همکاري ونه کو نو یو ځله د مرض مسله ضعیفېږي بېرته پرې راځي دا بیخي یو روښانه حقیقت ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاروان خپرونه د شنبې او تکراري د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځني صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وار ده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ سلور دیس کلن زبی هلال 1200 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په لومړیو وختونو کې د نشې له زیانونو څخه نه خبره وو، خو کله چې معتاد سو څو ځله یې د نشې پرېښودلو هڅه وکړه خو دا کار ورته ګران معلوم سو. دا چې زبی هلال ولې او څنګه معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
زمونږ یو انډیوالو د خپل دغه تاریا کې وهل چې کله مې دا ولید مال دا چې شی دی وای دا دغه شی دی او دغه څه کوي سره مساره جدت کړه او یا دغه څه کوي، نو ما دغه یعنی وسره وهل دغه شی استفاده کوي سره موږ شی د خبر چې موږ به د احتیاط ته ځو او موږ به دې حالت رسیږو که څو خبرې دا کار نه کوي، نو بیا ما دا وسره عمل مې وسره وکړ چې کله مې دا وسره وکړ صاحب هله هله څو کاله مې دا ووهل هغه نه بعد چې ګورم ما دغه دوست دغه هیروینو ته به راواوښته دی ته کله دا استفاده ما هم سره استفاده کړه ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کېږي. یو شپږو کاله مې دا وسره ووهله، نور مې ادامه ورکوله، ځان بستره وه او احتیاط بیا بېرته راوړه په وظیفه مې تر کړه. بیا مې چې کله شفاخانې ته لاړم تداوی مې وکړه، بیا هم لاړم وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه. یار یو درې ځلې وظیفه پرېښودله، یو درې څلور پنځه ځلې تداوی شوی. ما تقریبا 4000 روپۍ معاش درلوده، کور ته بېخي رسیدګي مې نشي کولی، نه مې ورکول، نه رسیدګي ده، ټول په لمدیه مواد ته نشې باندې تللې. کور پرېږد او چې عملي ده ما در مرونه برخلاف شو، په کور کې برخلاف شو، پلار سر به برخلاف شو، ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله د سې وای چې په اولین نفر کور کې زوم ما کور کې ما ته ماش را کا ورونه مې ماش را کوي سم مکا وای کور کې کې نه وانان ته درس وای مې اج ما ورو لندن کې دا وای چې مې اج پورا کې دا ما ته ما اج در کو 1000 روپۍ ماش را کا و نه نه کې دا بس دا بلار سره واسو لار مور ټول ورونه نه بغه کې دل سره دا خود سی او شاید در نشه چې پیسې دې سن اغلا بکې کور شه به خرڅه هر څه بکې زه مجبور یم زلاس اغلا وکم نو یو بل کار وکړم زاد دې شي پیسې پیدا کوم ی مونږه کور جوړوم ته مونږه دا ټیګدار سړي سامان اخیسته یو کله بل 6 روپۍ نه و سامان وګور نیمه باندې مې کما ورکو 3 لک روپۍ سامان په 2000 نه ورکړې 5000 روپۍ پکور کې ما ګور ډیر شه خرڅ کړو اگر شاید سے وقت برا گئے چھ جس بنا نہ وتلم فامیل یا ورور یا پلار یا مور یا بل رندار مسالے کنا در پسی سی ود رگ دالک بیا چھ وی نسی
دا زہرو کاربن پد خبرون کی دا نشئی مواد ٹول اڑخن چھڑل کی گئے پیاد ولری چھ دا خبرون دا آزادی رڈو پر ویب پانا فیس بک او ٹویٹر باندے ہم اور دلے چھ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې زبیح الله د نشې له عمله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی دی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي خو څنګه ته ناس پر لیه له دې کاره منع کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبريږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای بچوي او ورسته بچ پیښي دا به په ډرامه کې واورو.
یار دا اوګدا خراب لاره چې په سیګریټ ولاند نه کوم سخت ده دود لري چې یو دود وه هم یک به ملي پام غلط شي
وروره زه د سږو تکلیف لرم د سیګریټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سیګریټ مچ کوه
بابا ته له خوان نه څه خبرې
دا دې وګوره دستي وټوخوله درته ومې ویل چې زه ناروغه یم دلته سیګریټ مچ کوه وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بلا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وایي په موټر کې سیګریټ بس کوه
سواریان څه درته وایي ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر شي په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه لې پوهوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې نه سیګریټ کولو منع کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړې دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې مه اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا څنګه یخنی ده د باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته دوه ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه د یخنۍ به مړ شم ته راته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
نظر راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروانه کیسه د موټر نه کته کړم
د سګریټ نوم دې یاد کړه دا ما ته سمدلاسه ټوخی راغی
بس اوس سپینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې چېرته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې څنګه
بې غمه اوسه سګریټ نه لګوم ما مې خپله اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
ښه دې وکړه ښه دې وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبه یې تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.